په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ده. ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به واشنگتن ته د افغان ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د یو پلاوی د سفر موضوع راوخلو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. سپینه مڼۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي زیاتې شوې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړ چې د دې ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. د اروپایي ټولنې مشران به نن په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د نورو مسایلو تر څنګ له روسیې سره د اړیکو د پاللو په اړه پر نوې ستراتیژي هم خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. سپینه مڼۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي زیاتې شوې. د سپینه مڼۍ وایند جن ساکي پرون چهارشنبې په واشنگتن کې په یو خبري کانفرانس کې وویل پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیاتې شوې خو نه یې دي لیدلې چې د 2020 کال د فبروري له میاشتې راهیسې دي پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي هدفونو حملې زیاتې شوې وي. په هغه تړون کې چې تیر کال د فبروري په 28مه د طالبانو او امریکا ترمنځ شوی، طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایي ځواکونو او د دې هیواد پر نورو ګټو به حملې نه کوي. خو کله چې د شوی تړون له مخې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له ټاکلې نیټې یعنې د مۍ له لومړۍ نیټې د سپتمبر 11مې ته وځنډول شو، طالبانو ګواښ کړی و چې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د نه کولو ضمانت نشي کولی. د امریکا د پاوز لوی درسي جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر مختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړي چې پرونې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې له 419 ولسوالیو څخه د 180 ولسوالیو مرکزونه طالبانو نیولي او زیاته کړه دا چې طالبان وایي په وروستیو دوو میاشتو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولي دا درسته نه ده، ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستان د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په شپېتو ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال ملي دغه راز ویلي چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. د امریکا دفاع وزیر لوید استن چې د کانګرس ورته استماعي غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې د طالبانو دغو پرمختګونو له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر نه دی مختل کړی. هغه زیاته کړه دوی اوس پر دې تمرکز کړی چې له دې هیواد د ځواکونو د ایستلو بهیر په خوندي منظم او مسؤلانه ډول بشپړ کړي. ښاغلی استن زیاته کړه دغه بهیر په دقت د جوړ شوي پلان مطابق مخته ځي او له مخې یې نه یوازې دا چې د خپلو بلکې د خپلو متحدینو د ځواکونو د وتلو بهیر مهم خوندي کړی دی. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر چې د مې له میاشتې راهیسې پیل شوی د سپتمبر تر 11مې به بشپړ شي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته ژمن دی او د دې هدفونو لپاره د سولې د خبرو بریالیتوب مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد صدر اعظم مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی دا خبرې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړې. د قطر د بندنیو چارو وزیر تیر اونۍ له رویترز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د سولې د خبرو هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه یوې اجماع ته سره ورسیږي. خو د نږدې نه میاشتو په ترڅ کې د سولې په خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی دی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدي چې ماشومانو او ښوونځیو ته زیان واوړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې اپرون وروسته تر دې دا غوښتنه په یو بیان کې وکړه چې په ننګرهار کې د هوان یوه مرمۍ وچاودېده او شپږ ماشومان یې ټپیان کړل. سیف د چلډرن تیره میاشت د کندهار په یوې ولسوالۍ کې 15 اوران ښوونځي وموندل چې له عمله یې نږدې 28,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي او په فاریاب کې هغه ښوونځی هم د سېشنبې په ورځ په مرمۍ ولګېد چې دې محسسې مرسته ورسره کوله. سیف د چلډرن په خپل بیان کې ویلي چې ټولې ډلې باید د ماشومانو او ښوونځیو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي او له ماشومانو سره نه احتیاط د راتلونکي هیلې او بشري نسل بربادول دي. خبرونه لازدی راډیو اوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړ چې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. ښاغلی اڅکزي دا خبره پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د جنازې د مراسمو په مهال وکړه.
عثمان خان په ناجوړي نه دی مړ. عثمان خان د ناجوړي په دوران کې د سر ظلم شوی دی، جبر شوی دی، ځکه دې کرام دا اعلان کړی دی چې زما
خغلی اڅک زید پاکستان استخباراتي ادارې تورن کړی چې د عثمان کاکړ په وژلو کې لاس لري او زیاته کړی چې کاکړ په مشرانو جرګه کې دا خبر کړی و چې د ته خبرداري ورکړل شوی دی چې د پښتنو د حقونو د دفاع لپاره خبرو لاس واخلي. د غرزی افغانستان حکومت هم پرون تور پورې کړ چې کاکل د جنازې په مراسمو کې یو هیئت په پام کې و چې پاکستان ته ولاړ شي، خو د پاکستان حکومت ورته د تلو اجازه ورنکړه. عثمان کاکل تېر اونۍ په خپل کور کې بې سده شو، بیا روغتون ته انتقال شو او د دوشنبې په ورځ د 82 کلونو په عمر وفات شو. ډاکټرانو څرګنده کړې ده چې د عثمان کاکل د سر چپې خوا ضربه لیدلې وه. د بلوچستان د حکومت ویان میرزیا لانګو بیا ویلي عثمان کاکل په طبیعي ډول وفات شوی دی. د اروپایي ټولنې مشران به په هغه دوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې نن یې پیلوي له روسیې سره د اړیکو د پاللو په اړه پر نوې ستراتیژي او د هنګري د همجنس پالانو د نوي لانجمن قانون په اړه چې د ښوونځي په درسي نصاب کې له موادو څخه په دغو موادو څخه پر استفادې بندیز لګول کیږي خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې مشران به پر دې مسلې چې آیا د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره غونډه راوبولي که نه هم خبرې وکړي. په دې اړه دغې سرمشریزې ته د فرانسې او جرمني استازو په وروستۍ شیبه کې یو وړاندیز وړاندې کړ تر څو که وکولی شي له روسیې سره اړیکې چې د لا خرابېدو پر خوا روانې دي ورغول شي. نیوزیلند د ټیسټ کرکټ د نړیوال جام اتل شو. د 15 ورځنی لوبې د انګلستان په ساوت امپټن کې د باران له امله شپږ ورځې وخت ونیو. نیوزیلند په دې پای لوبه کې تیره ورځ هند ته په 8 وکټو ماته ورکړه. دا په نړۍ کې لومړی ځل دی چې د ټیسټ لوبو پای لوبه کېږي. د دې لوبو لړۍ د 2019 کال په اګست کې پیل شوې وه چې د امتیازونو په ترڅ کې هند او نیوزیلند فائنل ته رسیدلي وو. د کرکټ د نړیوال ټیسټ لوبو بل دور به د روان کال په اګست کې پیل شي او تر 2023 کال پورې به هغه دوه لوبډلې پکې معلومې شي چې پای لوبې ته ووځي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولای دي ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به واشنگټن ته د افغان مشرانو د سفر موضوع راوخلو. د افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دی وجک پوری پلاوی په مشرۍ له کابل واشنگټن ته تیر شپه روان شو. تمه ده چې سبا جمعه د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې جګړې تیزې شوې دي او د ځینو راپورونو له مخې طالبانو هم په دې وروستیو څو ورځو کې البته په لسګونو ولسوالۍ نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله تیر شپه واشنگټن ته د دوه ورځني سفر په مخ روان شول، څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. په دې سفر کې افغان ولسمشر سره د لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جکپوري چارواکي ملګرتیا کوي. ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبرې وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د واخان مینپال په دې حقله ازادي راډیو ته توضیح ورکړه.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لوی برخه پر دی ورګرځ شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لورته د ملي مصالحه عالی شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپورې افغان پلاوی په داس وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي او په ځینو سیمو کې عام خلک د طالبانو پر ضد پاڅېدلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم اسدی راډیو ته د ولسمشر غنی د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ او وی ویل
د سفرونو په اړه نو سفرونه خو کیږي مخکې هم شوې دي او بیا به هم کیږي. البته هر هغه ګام چې هغه زموږ د ولس او زموږ د هیواد د ازادۍ او د استقلال او د ولس د ملي منافع سره په ټکر کې وي لازم ولس ته قابل قبول نه دی، افغانستان اسلامي امارات قابل قبول دی.
سپین مانی ویلی دی چې د افغانستان د جګپورې پلاوی سفر د دواړو هیوادو ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه ده. د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوی د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مستند. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي.
د افغان ولسمشر د امریکا د سفر په اړه سپینې مڼې په خبرې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې امریکا به د افغانانو ترڅنګ وي څو ډاډه شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي واشنگتن د افغان سولې د بهیر ملاتړ ته ادامه ورکوي او د افغانستان ټول جهتونه د سولې په خبرو کې د رښتونی مشارکت لپاره هڅوي څو دا شخړې ختم شي.
یو شې ټول ملت ور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي اپ چپو کې پروګرام کې بیا هم واشنگتن ته د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د پلاوی د سفر د چې دغه پلاوی به د افغانستان د دولت لپاره څه لاست راوړنی ولري، هغه هم په تیر بیا چې اوس په افغانستان کې د وسلوال طالبانو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی دی او کابل هم تر ډیره په خپل دی کلک متحد واشنگتن حساب کوي. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ او هم له حکومت ملمنو کې پوښتنه لري کولای شئ مطرح کړئ چې دې خبرونه ته رابولو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بوجود ما خام تر وو بوجو خبرونه کوو. او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي د افغانستان په اړه به نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. نیشنل انټرست خبرونه لیکي داسې مهال چې ایران، روسیا او چین د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یو جیوپولیټیکي سیالۍ مختوري د درې واړو هیوادونو د شریکو پولو او منځنۍ آسیا او اروپا ته د رسیدو په خاطر د درې واړو هیوادونو منځنۍ آسیا او اروپا ته د رسیدو په خاطر افغانستان کې د ثبات غوښتونکي هم دي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو د ایران لپاره افغانستان کې وخت د طالبانو احتمالي رسیدل د یوې داسې سنی ډلې وخت د رسیدو په معنا دي چې له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې لري. همدارنګه د روسیا او د پخواني شوروي د جمهوریتونو لپاره هم چې له افغانستان سره ګډې پولې لري وخت د طالبانو رسیدل کولای شي د سیمې سخت دریز اسلام پالې ډلې لکه د ازبکستان اسلامي غورزنګ او چچنیا کې ځینې افراطي اسلام پالی ډلې زړهوري او امپیاوري کړي. نیشنل انټرست وړاندې لیکي چین که څه هم له افغانستانه ښایي د امریکا په شاتګ ته خوښ شي خو په مرکزي او جنوبي آسیا کې د سخت دریځې د زیاتېدو اندېښنې هم ورسره سوا کېږي او دا نه یوازې کولای شي چې د یو کمربند یوې لارې په نوم د چین څو میلیارد ډالري پروژه له خطر سره مخ کړي، بلکې په چین کې د اویغور بیلتون پالو او ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ لپاره هم الهام